په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو ز نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې لري چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د امروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې له نننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکو برسیرن ټپیان شوي دي. خغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي د دوی ساتونکو وشت او سره هم مهاله چاودیدونکو مواد وچاودیدل. تر دې مخکې طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیه قمندانې ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثرو انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. پاکستان وای پرون شنبه تر نه سوه ډیر نور افغان کډوال په درې څلوېښت لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمار ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خپروي نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,03,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له اتمې تر دولسمې یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو اړوند مسلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 4مه هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتې دوه د بهیر په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان او هند دوهمه شله واره مسابقه پیل شوې. هند پچا یا ټاس مخکې وګاټه او غوره وبلله چې توپ اچونه وکړي. دا سالي چې هند کوربه دی د دې هیواد په اندور ښار کې ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروسته یا درېیمه سیالي د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د پاکستان سره محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوی ویل شوی د عمران خان ګوند نشي کولی له ورکړل شوي انتخاباتي نښان څخه ګټه پورته کړي او خو غړي کولی شي چې په خپلواکه توګه په راروانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري په 8مه نیټه ترسره شي ګډون وکړي. د پاکستان پوځ وايي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوی دی. پوځ د مطبوعاتي څانګې خبر پاڼې له مخې سرتیری پرون شنبه د کیچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودیدونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پاوز وای چې په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونه په وروستیو کې لا ډیر ناآرامه شوي دي. د اسرائیل او د حماس سختدریز ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریز ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نه شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 23,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په والو بدل شوی. اسرائیل وروسته تر دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه وژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلاوی اعتراض کوونکي د لندن او واشنگتن واټنو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو هوري و وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړې او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی.
ډېر ښه او سلامان دغه طرفو سره او موږ د څو وګړو حاصل شي دي د هغه یو ډېر زبردست ځای د حاصل سره.
آیا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګل وړي کوم غیز کړی؟
تر دې وخت خو سب مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تیر ورس په سپیدار مڼه کې په یو غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي.
عمارت دې د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او ښځو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
سیویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی غړي انوار الحق احدی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جمعیت علما اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په وسنوي ټولو لانجمنو مسایلو خبرې کړي او د دې په وینا په ځینو کې د همکاري او مرستې ډاډ هم ترلاسه کړی دی. که څه هم مولانا فضل الرحمن په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو تیرونه د رسنیو راپور ورکړ چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی دے کنٹرول او د اسلامی دولت ڈلی یا داعش په د لمنځوړلو پر لارو چارو هم خبرې شوې دي. نور جزئیات دی امید زهیر مل پر رپورٹ کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپل حدسو تاییدیه ترلاسه کړې ده. د مولا فضل الرحمن دات سرګندونی د هغه دوګون غوډه او یو شمیر پاکستانی خبريالانو په ټولنی زو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې پاړه پښتنه او جواب دواړه لدی مرکه لري کړي دي. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګوند خبره کړي مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رخطوګه تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
د شو اسلامان د هغه طرفو سره او د مرده څو وګور حاصل شي دي د هغه یو ډېر زبردست ځای د حاصل سره مونږ د هغه شکر وکړو. ټول سره د زوړ مونږ کوم څه باندې څه سمره مسائل دي دوما اصل هدف وفد جكم اصل هدف هذا دعوة شيء مر في أي مسألة كذا محصورة أو جامعة عندها صار أو شامل عندها صار مر وتمام شعبوك أو بحر برخ كي مر لي مر صار التعاون لبارة حضورنا عمادك أو بعدها هذا صار بي لي مر ده فاش ده بشتر كسر تايت الحمد لله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ درا پورته شوی او جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځوړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلې دل د خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علا بیلو طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستو څرګندونو په اړه مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان څخه وپوښتل چې د سفر آیا تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی که څنګه؟
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې موږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یې ورسره ضرور بیا وویل چې دوی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دوی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغه ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله دغه خارجه وزارت ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت هم ورغلی وو چې په خپل تایید کړی وه او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې. بلکې چې کله ورسره مشال ریډیو مرکه کوله نو ته خپله دا ویلي وو چې دوی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د مولا فضل الرحمن دغه سفر یا د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلي اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنیو سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه کې خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقف خوراغ زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو ګورئ چې کلمون نه فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات کړو سواله پکې وجل شو. نو دې سره د ښکاری چې دا سې ډیر زیات تر دې وخت مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړی او ګومان زما خپل نظر مده دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دا غي نه رسو. بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان نیتی دارو اکاونټونه دي سره دې چې هغه رسمي نه دي لیکن هغه خلکو ته پته رسیدل چا دي پاغه چې کوم سرګندونې کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوس هم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې وروسته پته ولګي چې څه شیان مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستو څرګندونو په باب خپل نور معلومات را سره شریکول، دا چې د سفر آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو تر اوسه کوم اغیز کړی کنه په دې اړه مو واوریدل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر انجونو او خزو د منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز پر موضوع پرون په یو غونډه کې چې په سپیدار مانی کې جوړ شوی و خبرې وشوې. په دې غونډه کې یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون کړی وو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. همهاله هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له دغه بندیز له امله له زده کړو بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه ده بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د انجنونو په مخه د خوندزي او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدې چې لا هم د انجنونو د خوندزي او په هنتونو د بیرته پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. د غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د دې اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د هغوی د زده کړو برخه د اسلامي شرایطو او د اسلامي نظام نو معیارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصولو مطابق ان شاء الله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دیني عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
واحز جهان نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زمون غوري غوښتنه مو ده چې طالبان ته وي هغوی سره مذاکره وکړي او دې ته وه چوي چې د نجونو په مخ د خوانسیو دروازې پرانیزي،
مکتبونه برای دختران باز کړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پانل لیکلی چې تیر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو په 2020 کال د اگست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې په هنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
د اسرائیل او د حماس د سغدریزی ډلې ترمن د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سغدریزی ډله به له منځه یوسي او دی هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کار راګرځولی نه شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 3000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسته له دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 200 تنه وژل شول. په غزه کې د جګړې د بندیدو لپاره هم د نړۍ په ډیرو خاورونو کې تر اوسه ډیر لارینو نشوي. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل هم دا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی او اصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1100 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په ورستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده، دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو ورسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. زینو اسرائیلی رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او شاغلی بلینکن په خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبری آژانس د انټونی بلینکن څرګندونې د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حلارې سره تړلې بللې وي. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده. له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اوریدهن د افغانستان او هند دوهم شلوره مسابقه پیل شوې. ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل هم را سره د ټلیفون لارې وصل دی. ساحل صاحب لو بڅ ډول مختزي
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. یو اربع هندي لوبډلې پچاو غټل افغان لوبډلې ته د تو په هنه بلنه ور کړې د افغانستان په 3.15 اورونو کې تر دې د مې یو دیرش منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځیدل دی. سوځیدل لوبغاړی رحمان الله ګربزو چې د لوبې په دریم اور کې په دویم توپ د روي بشنوي د لوري چې لیگ سپینر توپ اچون کې ده وسوځیداغه هڅه کول چې مخامخ شاټ وې خو په میدان باندې چې په سرکل کې فیلډر ولاړ واغې آسان کې چونیو. په دریم نمبر ته په هره ته ګلبدین نائب راغله. په دې لوب کې رحمت شاه نشته، د زید رحمت ته ورکل شوې ده او ګلبدین نائب چې په تیر لوب کې د تو په هنه پوزیشن تر ورستیو شیبو پورې معلوم نه و نن یې ور بیاغه په دریم نمبر ته په هره تر اوسل شوې ده. باید وایو چې ګلبدین تر دې وړاندې په دې پوزیشن باندې ډېرې لوبې کړې دي او دمګړې هم هغه پاتو تو پونو لس پند لري ور سره لوب ډل مشر ابراهيم زدران دغه لوبه مختوړي.
ډېر مننه د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحلو. په سیبس کې د افغانستان یو امنیت صندوق د مدیر پلاوی غړي انوار الحق هدي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي. ښاغلی هدي دغه څرګندونې وروسته له هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټون کې ادارې سیګار په روسي راپور کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې و ویلو چې د دغه امانت صندوق د کنټرول لپاره یو درست میکانیزم نشته. د ازادي راډیو خبريال امید ظهیر مل د ښاغلي احادیث سره مرکه کړې او په پایل کې د سیګار د همدې اندېښنې په باب پوښتنه کړې ده.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکم، د هیڅ ډول ناسمه استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین زه ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه دوسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برالا و دیگه زیده بانک هم خپل ارزیابی کهی، بانک فار انترنشنال ستلمنت ده غویم ارزیابی کهی او منگ یو مستقل تفتیش لرو اغا هم سید ارزیابی کهی، نو لاقل چلور دیر لوی موانع سیده بکستا دی چیز ما پاقیده چانس ده دیر سیده ناسم استفاده و سی بلکل صفر ده راکتا کهی.
دامانده تی صندوق ها اساسی موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ستغه پجایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، یو وضاحت وی چې واز هم د 3.5 میلیارډ ډالر به خوندي وي، که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي.
ښه، نه موږ د څه نوې څه نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وشي. که چیرته د ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ور باندې وکړه، مثلا موږ ویلی وسی کله بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، کدی پیسې چې د طالبانو حکومت نوې ورکړې، نو په صورت سره کېدای شي د دې غنه مو اجرا کړې، یا د پاسپورتونو د چاپ پیسې که دوی نوې ورکړې منګل دې حاضر وسل دې نه ایجاد کو. امثال هم د دې کده چې کوم موضوعات راسي هغه به څېړل کیږي او وکړه کو باندې تصمیم ونیسي چې وو دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده، او هغه نسی ورکولې، د طالبانو حکومت نسی ورکولې، نو په صورت سره بیا موږ د دې پیسو زنه هغه کو ایجاد کو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی غړی انور الحق احدی و چې د سیګار د وروستي راپور د اندېښنو په باب خپل معلومات له موږ سره شریکول. د صندوق ته د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارډ ډالر چې په امریکا کې کنګل شوی انتقال شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلود لري، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړته ولر دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورو نور ستاسو خوشاله ده.
محترم، د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړې د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی، نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مې کم اسناد نه درویستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درک ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم پرتم ربو وایم شاهزادۍ رادیو زنده‌باد. شاهزادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده‌باد. یم زنده‌باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.